د نن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د جګړو او نامنیو تازه پیښې، د ملي جبهې چارواکو د خپل یو قومندان او 15 جنگیالیو د وژل کېدو پخلی کړی، بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان د دایشانو په ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. له افغان میرمنو او نجونو څخه د خیبر پختونخوا د ولسونو ملاتړ، پېښور کې مخورو او مدني فعالانو په افغانستان کې د تعلیم په ملاتړ لاریون کړی دی. دوی وایي چې طالبان دې د بندیزونو پر ځای د خپل هیواد آبادولو ته پام وکړي. او د واشنگتن د هنرونو موزیم، نن مو دلته په امریکا کې یو موزیم ته بیایو او د خاصو هنري نوښتونو ننداره کوو. السلام علیکم، ماهم په خیر. نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ پښتو خبری خبرونه ګورئ. ستاسو قربا زه احمد شکیب یم. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق UNFPA د نجونو پر لوړ زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه په غندلو سره وایي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان نیمایي نفوس له پامه غورځوي. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق اجرایوي مدیر ناتالیا کانوم د دوشنبه په ورځ ویلي چې دا ډول پریکړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. اغلی کانوم ویلي د طالبانو دا ډول چلن په افغانستان کې ښځې او نجونې له ازادۍ څخه محرومي کړې دي. تیرونی طالبانو په یونی اقدام کې د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پانتونونو ته امر وکړ چې د ښځو او نجونو زده کړې وځنډوي او پنجوګانو کې د خزینه مامورینو پر کار کولو بندیز ولګاوه. طالبانو د بغلان د اندراب په ولسوالۍ کې د مقاومت د جبهې یو مشهور قومندان خیر محمد اندرابی او د دغه ډلې یو شمیر نور جنگیلي وژل دي. د غراس د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندان په یو 14 کې وژل شو. د برید مسؤلیت داعش منلای دی.
له طالبانو سره په جنگ کې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې د مقاومت د جبهې یو مهم قومندان خیر محمد خیرخوا له خپل یو شمیر ملګرو سره وژل شوې دی. د مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدی د قومندان په ګډون د خپل غړو وژل کېدل تایید کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو ګڼ شمیر بریدونه په شاتم بولي او په لسګونو طالبانی وژل دي. د مقاومت د جبهه غړو او پلویان خیر محمد خیرخوا چې ویل کیږي پخوانی جنرال او د ازادۍ د لارې زړور قرباني او د نوموړي وژل کېدل د مقاومت پراخېدو او دوام پیلامه ګڼي. خو د طالبانو د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی لیکلي دي چې خیر محمد په دې هیله و چې په بهر کې میشت ملګري به یو ځل بیا د شرق او غرب په افغانستان ته راوکاږي، خو خبر نه و چې هغوی د خپلې پناه غوښتنې په غم کې دي.
لبل خو د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندان مولوی عبدالحق د دوو تنو نورو جنګیالیو سره یو ځای په یو بمی برید کې ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت واخیست. د مقاومت جبهې دغه برید د طالبانو د خپلمنځي اختلاف پایله ګڼي.
یو څه باید زه ښکاره ووایم چې د افغانستان جګړه یعنې 43 کلنه جګړه دا تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي بهرنیان دي. د سیمې هیوادونه دي. دغه افغانان عام افغانان اکثریت مطلق متضرر دي او متاثر دي. جګړه په مختلف آبادو باندې په مختلف نومو باندې په افغانانو تعمیلیږي. اوس په مثال اسلامي نظام ده، نو په اسلامي نظام کې بیا جګړه هغه هم د اسلام دعوه کوي. فکر کوم چې دا یو دسیسه ده چې افغانانو ته د هېواد ته جوړه شوې ده. متاسفانه خرچي عناصر چې هغه ګروهي ډلهیي سمتي او تنظیمي اهداف و مفادات مخته وړي، هغه د دغې لویې نړیوالې سیمه ییزې برنامه چې افغانستان ته جوړه شوې ده دوی د جز د دغه برنامې دي.
د داعش د پیاوړتیا تر څنګ ادعا کېږي چې د پاکستان د TTP په ګډون یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالې شوې دي. یو شمیر نور شلون کی دیاد و اندخنو ترڅنګ د طالبانو پالیسی جګړه پارون کی غنی او وای د امنیتی ثبات پر ځای په لوی لاس خلک وسلوال مخالفت ته مجبوروي.
دا چې طالبانو مخکې د رهبری په ساته ژمنه کړې و چې د اعتدال ته به مخه کوي، د تیر نظام مسؤلینو ته به اما عفو کوي، او هم به د ښځو او د اقلیتونو د حقوقو درناوی کوي. خو اوس دوی په پراخ کچه سخت دریځ حالات غوره کړی دي. د نوي کلونو سره چندانې توپیر نه ترسره کیږي. موږ او تاسې په اندراب کې وروستۍ غچ اخیسته نه د دوی د داسې اعمالو عملي بیلګه بللی شو. د تیر حکومت چارواکي خاصتاً نظامي مسؤلین په عامه ډول سره بغیر د کوم جرمه ربړول کیږي او حتی شیدان کیږي. عامه رسنیو سانسور دي چې د داول خبرونه خپاره کړي.
د سیاسي اختلافاتو تر څنګ شنونکي د طالبانو لوري مذهبي سخت دریزي، د داعش په څیر ډلو نظریاتي پراختیا او د یو ټول شموله حکومت نه موجودیت د تاوتریخوالي د دوام نور عوامل بولي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
نامنه په اړه د افغانستان د وسلوالو قواو لبخواني ویان اجمل عمر شینوار سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوه. د شینوار صاحب سلامونه او نیکی هیلی. ځینې وایي چې مقاومت نشته، اما د قومندان خیرخوا وژل کېدل د ښکارکۍ چې په ځینو سیمو کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښتې کیږي. تاسو د روانه جګړه څنګه ارزوي؟
سلام شکیب صاحب تاسو او قدرمنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
تاسو ګورئ موږ د لومړي سر نه د طالبانو کړنې تطبیق کړي دي او دوته مو دا ویلي دي چې د افغان ولس غوښتنې، د افغانستان د ولس ملي ګټې او هغه څه چې د هیواد د سوکالۍ، امنیت او هوساینې باعث کیږي باید هغه کړنو ته دوه مخه کړي. ولې متاسفانه طالبانو د دې په ځای چې کوم هوډې د بینمی ټولنې سره په دوحه کې کړی وو او کم هوډې چې د افغانستان د ولس سره د مذهبي اصولو پر بنسټ کړی وو، یو ته یې هم د پلي کېدو نه هوډ درلوده او نه یې تر اوسه پورې پلي کړي دي. راځو دې ته چې جګړه طالبان باعث دي شوي چې د ولس مختلف اقشار، یو د مقاومت جبهه نه بلکې ټول د افغانستان ولس د دوی په مقابل کې د پاتون په حالت کې ده، او کچیرته دا وضعیت دوام پیدا کی نو د دې امکان شته چې د دوی په مقابل کې به دا پاتون وسلوال شي او یو کی پاتون د دوی په مقابل کې شي.
اما تاسو پوهیږئ چې دا یو ډیر نامتوازنه جګړه ده او په لټونو باندې هم پوهیږئ. وخت کم ده، رازم بل پښتنه ته د مقاومت د جبهې د مشر غوښتنې معلومې دي چې هغه څه غواړي. د انتخاباتو مسله ده چې هغه پیټینګار کوي او د ټول شموله حکومت جوړول، او بل خو طالبانو د مقاومت جبهې مشرانو او نور سیاستوالو ته دا خبره کړې ده چې دوی د وطن تر شي او آرام خپل عادي ژوند دی وکي. آیا د دې امکان شته چې د مقاومت جبهه د طالبانو سره روغه جوړه وکړي؟
ولنه ټول هغه یو مقاومت جبهه نه، بلکې دلته نورې خپلواکي جبهې هم رامنځته شوې، لکه د ازادۍ جبهه، د نورې جبهې چې رامنځته شوې د افغانستان په ګډ ګډ کې چې هغه مصالحانه فعالیتونه لري د طالبانو په مقابل کې. هغه د طالبانو د خپلو اعمالو او د کړنو د عمله او باعث شوې چې دغه پوځي جګړه ییز مقاومت د دوی په مقابل کې راپورته شي. تاسو وګورئ که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډ لري چې افغانستان یو سم برخلیک سره مخ شي، باید دوی په خپلو کومو سیاسي پریکړو او کوم هوډونه چې په دوحه کې کړي دي هغه پلي کېدو ته متحد پاتې شي. د هغې تر څنګ د مقاومت د جبهې د رښتې قربانۍ پاک لږ خپل تسلیت وړاندې کوم. قومندان صاحب خیرخوا یو زړور او پیاوړی پوځي جنرالو چې د ولس د منافیو په خاطر باندې د افغانستان د ملي بیرغ تر چتر لاندې په کلونو دنده تر سره کړې ده، او نن دې ته اړ شوی و چې د طالبانو په مقابل کې وسلوال پاتون وکړي. او هغه هم تاسو وګورئ چې د افغانستان د وسلوال پوځ منصبین او مختلف نور اقشار د طالبانو لخوا نه په مختلفو نومونو او په مختلفو بهانو باندې زور جوړ کیږي، او د وسلوال پوز اکثره منسوبین چې په کور دننه وو یا شکنجه شوی دي او یا په غیر فجیع ډول باندې پرته د کوم جرمه شهیدان شوی دي.
سي کده مقاومت جبهه خبرې وی خو ته پریدو د دایښ مسلې تر شو چې د طالبان لپاره ډېری امنیتي ننګونی پیښې کړې دي د بدخشان پیښې او بیلګه د پجماتونو او نورو ځایونو کې هم ورته بریدونه شوې دي مثلا په بدخشان کې د طالبان امنیه قومندان وژل شوی او دایښ مسولیت منلای دی دایښ څنګه توانیدل چې خپل بریدونه زیات کړي او دوی په کوم سیمو کې زیات فعال دي
د دایښ په اکل باندې چې کوم معلومات موږ سره شریک شوې دي دایښ په افغانستان کې د پخوانه ډېر پرمختګ کړی دی هغه په افغانستان په شرقي سیمو کې او په جنوبي سیمو کې او په شمالي سیمو کې اوس فعاله قرارګاوي لري د سوق ادارې محلات لري او د ښوونې او روزنې مرکزونه ایجاد کړي دي او د جلب او جذب لپاره هم فضا ډېره مساعد شوې ده د دې په خاطر باندې چې طالبان د افغانستان د امنیت د تامین قوانین لري او هغه کم ګواښونه چې د طالبانو په مقابل کې د امنیتي پلوه رامنځته شوې دي هغه ګواښونه د مسلکي او تخصصي لحاظه نشي کولای چې وایي ارزوي او د هغه په مقابل کې تدابیر وکړي هماغه د تیریو دایښ نه د طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې اوس دوی شتروریستي ډلې فعال دي که هم د سیمې لپاره او هم د نړیوالو لپاره یو مطلق خطر ده او په لومړی سر کې متاسفانه لکه څنګه چې په تیرو ټول اسیزو کې افغانان د تروریزم قرباني شوي دي په لومړی کرخه کې بیا هم دغه تروریستي اعمالو قربانیان افغانان دي
شینواره صاحب تاسو لکه مخ کې په خپل خبرو کې د زینو جبهاتو د جوړیدو خبره مطرح کړله په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې د طالبانو سره د مقابل لپاره باید د افغانستان په خوانی ځنګړي قطاعات پوځي قطاعات تنظیم شي دغه طرحه څومره ګټوره ده آیا د دې امکان شته چې په داسې حال کې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن دي د پوځیان د یو ولایت دسان شي او لیګل شي او یو مقابله پیل شي لړزو په اړه ملتان
په خیر وې چې کچیر تا د افغانستان ټول ولس په دې باندې صلاحي چې نور د جوړجاړي لارې له او د سیاسي تفاهم د لارې نه مونږ یو فایل ته نشو رسیدلای په هغه صورت کې چې د افغانستان ټول ولس او سیاسيون سره اجماع وکړي او راټول شي او د افغانستان په وسلوال پوز باندې دغه غږو کې د افغانستان په وسلوال پوز کې دا ظرفیت دا ورتیا او مستقی توانایي شته چې د طالبانو په مقابل کې داسې عملیات او د دنه پرمختللي عملیات
نه نسب
تان کې اجرا کړي
شینواره صاحب ډېر ډېر زیات مننه کوم چې په پروګرام کې مو را سره برخه واخسته خوشاله اوسئ
مننه سلام علیکم
افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوه په پیښور کې یو شمیر ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو لخوا د انجنونو پر زده کړو د بندیز پر ضد لاریون کړه او دغه پریکړه د اسلام او پښتني کلتور سره په ټکر کې بللې ده بل پلو د خیبر پښتونخوا مشر خطیب پر طالبانو غاکړه چې د دغه ډول بندیزونو پر ځای د هیواد رغولو ته پام لرنه وکړي نور جزئیات د موسکا صافی په ریپورت کې دغه ریپورت لکسوروسته خبريږي اوس هم رازو یوې بلې مراکېته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بانټ وایي د طالبانو لوري د جنونو د لوړ زده کړو د ځنډولو پریکړه ته د رسیدګۍ په موخه د جرمونو نړیواله محکمې څخه د جنسيتي ځوراوني د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده بنټ وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي د جنونو د لوړ زده کړو مخنیوي د بشري حقوقو څخه سرغړاونه ده د طالبانو د منځوي کېدو امکان شته او ګڼ شمیر ادارې په دې فکر کوي چې د طالبانو پر وړاندې څه ډول اقدام وکړي چې افغان ولست زیان ور رسیږي
کله چې تاسو واولیدل چې طالبانو په افغانستان کې د جنونو پر لوړ زده کړو بندیز لګولې ستاسو خبرګون څه وو
آی ثینک ایت واز آی واز ویری شاکډ
زه ډېر حیران شوم یو میاشت مخکې مې په دې اړه اوازې اورېدلې وې خو همداسې وسول د حیرانتیا خبره ده چې د هیواد د نفوس نیمایي وګړي نسی کولای زده کړی تر لاسه کړي په هیڅ هیواد کې داسې کار نه دی سوی زه په دې اړه لا فکر هم کولای نسم چې داسې کار یې کړی ولی زه مسلمان نه یم خو زما برداشت دا دی چې په اسلام کې زده کړې د نارینه او ښځو لپاره یو دینی واجب ده نو دا د افغان میرمنو او جنو د پاره یو بل پشاتاک دی. زه د هغوی په خوا کې ولاړ یم او لکه څنګه چې ما ویلي او یو ځل بیا وایم، دا پریکړه باید بیرته واخیستل سي. پوهنتونونه باید بیرته ټولو میرمنو او نارینه وو لپاره پرانیستل سي. په افغانستان کې ټول وګړي باید یو شان زده کړو ته لاسرسی ولري.
محصلین او هغه استادانو چې استعفا ورکړي وایي چې دوی د خلکو او د نړیوال ټولن لخوا د عملی اقدام غوښتن کړي. وای یوازې اعلامی او ټویټ بسنه نه کوي. فکر کوي د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې یوازې اعلامیا او ټویټ بسنه کوي؟
Of course it's not. They're absolutely right.
یقینا چې بسنه نه کوي. هغه بالکل سم وایي. په تیرو څو ورځو کې چې په دې اړه د خلکو مخالفت او مدني نافرمانی مو ولیدله، نه یوازې دا بلکې افغان میرمنو او نجونو هم مخالفت شولې. زه دا غندم چې سوله ییزې مظاهرې له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. یو شمیر کسان پکې نیول شوې دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو استادانو هم ورسره مخالفت شولې دي. زه وینم چې افغانان او ان د طالبانو په مشرتابه کې د دې مسلې په اړه بیلابیل نظرونه شته. یقینا په دې اړه نړیوال ټولنې هم خبرګون شولې دي او په مشخصه توګه اعلامیه او ټویټ کول بسنه نه کوي. نو له همدې کبله ما د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کول غوښتنه کړې ده چې د جرمونو نړیواله محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدګي وکړي.
فکر کوي د جرمونو نړیواله محکمه او نړیواله ټولنه به په دې اړه ګام پورته کړي چې د طالبانو مخاوني سترڅو پراتون کې داسې څونه کړي.
I hope that it is
د چې دې تارتیا پېښ نه سي، ځکه زه هیله لرم چې طالبان د افغانانو ژغونه واوري او په دې پوسی چې دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د ډیرو علماو په وینا دا کار له اسلام سره مطابقت نه لري. زده کړې د نارینه او ښځو د پاره دینی وجیبه ده. دا د ټولو بشري حق دی او باید په برابر توګه ورته لاسرسی ولري. نو زه هیله لرم چې طالبانو مشرتابه په دې اړه فکر وکړي او خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبان د لوړ زده کړو وزیر په دې اړه ځینې دلیلونه وړاندې کړي دي. د بیلګې په توګه ویلي دي چې په هانتونونو کې به حجابي و، د سفر پر مهال د محرم نشتون. کوم دلیلونه چې هغه وړاندې کړي دي نړیوال ټولنه یې قانع کړي ده؟
فکر کوم دا ډیره اړینه ده چې دا دلیلونه افغانان قانع کړي. زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغانان یې قانع کړي نه دي. د نړیوالو بشري حقوقو په برخه کې دا یو ناکامي ده. افغانستان نه یوازې دا چې د زده کړو په برخه کې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی، بلکې د میرمنو او نارینو ته د برابرو حقوقو په ګډون زیات شمیر نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا لري.
آیا تاسو د طالبان د منځوي کېدو شونتیا وینئ؟
isolation is possible.
د هغوی منځوي کېدل شونې دي او په دې اړه بیلابیل نظرونه شته چې څنګه منځوي سي. زه باور لرم چې ډېری خواويسته چې په دې اړه فکر کوي چې څه ډول اقدام وکړي چې د افغانستان خلکو ته زیان ونه رسیږي، ځکه د افغانستان خلک لاده مخه د بشري ناورین او بشري حقوقو د پښو لاندې کېدو له کبله زیانمن شوي دي.
لکه تر لګه د سفر بندیز د بشري حقوقو څار سازمان او زیات شمیر خلک غواړي چې نړیوال ټولنه د طالبانو پر مشان د سفر بندیز او اقتصادي بندیز ولګوي.
Yes, and that can be a decision.
په دې اړه باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي چې د سفر او اقتصادي بندیزونه وڅاري. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې نور اقدامات هم شته چې د شتمنیو کنګل کول او داسې نور دي. موږ دلته د طالبانو د مشخصو عناصرو په اړه خبرې کوو. موږ د افغانستان خلکو ته د زیان رسولو په اړه خبرې نه کوو. باید له دې کار څخه مخنیوي وکړو.
ځینې اوازې شته چې هر اونۍ چې افغانستان ته څلوېښت میلیون ډالر لیږل کیږي په یو ډول طالبان ترلاسه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه په دې مسله کې دخیل نه یم. ما هم دا اوازې اوریدلې دي. په ملګرو ملتونو کې له همکارانو سره مې په دې اړه خبرې کړې دي. هغوی په بشپړه توګه رد کړی ده. د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي ښاغلی مارټین ګریفتس څو ورځې مخکې د امنیت شورا ته خبرې کولې، وویل چې په دې برخه کې ټول اقدامات کیږي چې دا پیسې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته ورسیږي. وایي هر اونۍ چې 30 میلیون ډالر را رسیږي د افغانستان نړیوال بانک کې د ملګرو ملتونو بانکي حساب ته لیږدول کیږي، نه طالبانو ته.
بیرته ګرځو خیبر پختونخوا ته. په پیښور کې یو شمیر ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد لاریون کړی او دغه پریکړه یې د اسلام او پښتني کلتور سره په ټکر کې بللې ده. بل پلو د خیبر پختونخوا مشر خطیب پر طالبانو غږ کړی چې دغه بندیزونو پر ځای د هیواد رغولو ته پاملرنه وکړي. نور جزئیات د موسکا ساپۍ په ریپورت کې.
یو شمیر ځوانانو نن د دسمبر په 26مه د دوهم ځل لپاره په پیښور پوهنتون کې مظاهره وکړه او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد یې شعارونه ورکړل.
د مذهب په نوم وحشت نه منظور،
لاریون کوونکو د طالبانو دا پریکړه وغندله او دا یې د اسلام او پښتني کلتور خلاف وبلله.
کمون پختون کلچر وی یو یا د افغان کلچر وی اخ کله هم داسې نه دي تر شوی چې خزا باندې داسې ناروا بین لګاله ده. کمون لګ روستو ګورونو مونږ غا ډېر لیبرل کلچر لرلو، ول ته خزې چې ده بهر وته وسم چې ده هغه وبو پس بهر وزي مختلف کارونه کی. نو کمون اسلام وی یو اخ هم چې کوم تعلیم دا غد دواړه باندې مطلب کاغه خزا وی کنر وی دواړه تعلیم په فرض ده.
منګا دا دا چې تاسو وایي چې منګا د کم زور حکومت دا غي پنیاز منګا راغلی خپل وطن جوړو. کته تاسو خپل وطن جوړول غواړي او کته تاسو غواړي چې خپل وطن مخه ته یوسي، نو تاسو په کار د چې انجنونو تعلیم ته نورم فوکس وکړي.
دویم ځل چې دا بمون بیا بیا راځو دا پر امن احتجاج وکړو. موږ ټول افغانانو باندې دا غږ دی، ټول انساني ټولنو باندې موږ دا غږ دی چې تاسو روزي پر امن احتجاج وکړي. د خلکو باندې
لاریون کون کی وای افغانستان په نړۍ کې یوازینی ځای دی چې نجونې پکې د طالبانو د پالیسۍ له امله د زده کړو اجازه نه لري.
افغانستان فعلا د دنیا یګانه مملکت است که به زنها و دخترها کشان داده نمیشه. اونا مکتب رفتن نمیتونن، اونا دانشگاه رفتن نمیتونن و اگر کسی بیرون نبره به خاطر پروتست اونا هم زده میشن، حتی کوب میشن. تا وقتی که زنها را شما اجازه کار و حق تحصیل ندین، اون مملکت روز به روز حالت و اقتصادش خراب شده میره.
طالبا کسان باید دخترها را مکتب مکاسبش اجازه بدهند، بهتر است. از این خاطر که از طرف دخترها بر زنها کدام نقصان نمیرسد.
د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی د طالبانو لوري د دغه بندیز په حق لا وای چې زده کړه د هر انسان اساسي حق دی او پر دې د بندیزونو لګولو پر ځای باید طالبان د افغانستان د خلکو نور ستونزې هوار کړي.
طالبان باید چې پدې کې الجاو نشي، پدې خبرو کې وننخلي، بلکې غلوې مقصد ته وګوري چې د افغانستان قوم ته نور ډیر غټ مسائل دي. نو موږ دا غواړو چې دا مسله دی په ترجیحي بنیادونو باندې زر تر زر حل شي، چې دوی په جنکو باندې پابندی لګولې ده او دوی د تعلیم نه محروم کوي. او حقیقت خبره ده چې تعلیم یو ډیر بنیادی او اهم شیز دی، په هغه باندې پابندی په هیڅ صورت نه ده قبوله. که موږ امنو دنیا نه مني، عالم اسلام نه مني.
لاریون کون کی وای تر هغه بخپلو لاریونونو ته دوام ورکړي سوچ طالبان د انجونو لپاره د زده کړو دروازې خلاصې نکړي.
د نړۍ او د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په پیښور کې هم د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړې پر ضد توند خبرګونونه دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د نجونو د زده کړې لپاره د پوهنتونونو بیرته پرانستلو لپاره کومه بله پریکړه نه ده کړې. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، پیښور.
مخکې له دینه چې نړیوالو خبرونو ته ورشو، یو یادونه کوم چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې فعالانو مخاورو پرون د دسمبر په 26مه لاریون کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دولتي رسنیو ته ویلي چې دا د اوکراین په حکومت پورې اړه لري چې تر کله غواړي مقاومت ته ادامه ورکړي. روسیه لس میاشتې مخکې پر خپل گاونډي اوکراین یرغل وکړ. د روسیې د ټاس خبری اژانس د لاوروف په حواله خبر ورکړی چې دا اوکراین د چې جګړې ته د پای ټکی خودلی شي. لاوروف ویلي چې اوکراین پوهیږي چې د غیر پوځي حالت د راوستلو لپاره د روسیې وړاندیزونه څه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې یرغل روسیې پیل کړی او پای ته رسول یې هم د اوکراین خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي کولو سره پر روسیې اړه لري. د نموړي په خبره کنن اوکراین خپل دفاع ته دوام ورکوي. په همدې حال ولسمشر زلنسکي له خار څخه د روسي پوځیانو له وتو وروسته د اوکراینی سرتیرو مقاومت ستایله ده. د امریکا د مریلند په ایالت کې یو هسپانوي کورنۍ د سالم ژوند لپاره د کرنې پخوانی دودیزې طریقې ژوندۍ ساتلې دي. د ګلوري فیلډز مالکان د کرنې پخوانی تخنیکونه کاروي چې دوی وایي تر دې دمه ګټور ثابت شوی. په موږ کې په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې کریستینا کیسیرو د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د بریر کورنۍ د ګلونو، سبزیجاتو او میوو د فصل لپاره تخمونه کری، په سمری رسوي او بیا د خپل دی زیار د حاصلاتو رنګ ټاخلی. د خپل لومړی کور د اخیستلو رستا چې 2.3 هکتار فارم لري، ګلوریا رومانو بریرا او د هغه میړه جوسو بریرا پریکړه وکړه چې خپل خواړه په خپل وکړي، خو دوی ډیره تجربه نه لرله.
کاریختیا هم نوزما د کرنه یوازینی یادونه د هغه وخت کله چې به مونږ د خپل اناونی کسره مکسیکو ته تلو. هغه په پټیو ته تله او په پټیو کې به کار کاوه. زمانیا څاروي لرل او هغه به هیڅ ماشینونه نه کارول.
هم دغه ماډل په پام کې د نیولو سره د بریرا کورنۍ په خپل ځمکې کرنه پیل کړه. په دغه لړ کې دوی د ډیرو ننګونو سره مخ شو او دوی د کرنې داسې میتودونه زده کړل چې په وسیله د خپلې کروندې ساتنه کولی شي. دوی په ګلوري فیلډز کې د ځمکې د کرنې او ساتنې لپاره د پخوانیو طریقو نه کار اخلي چې درنو ماشینونو او سوداګریزې سرې ته اړتیا نه لري.
دا اقتصادي اړخ لري. موږ نه غواړو ډیر ګران ماشینونه واخلو، خو په ورته وخت کې موږ نه غواړو چې ځمکه خراب کړو. موږ په خاورو کې د حشراتو فکر هم کوو، ځکه د سو وسایل کارو چې ځمکه او حشراتو ته زیان ونه رسي.
بریرا اوس وایي چې د کورنۍ ځینې غړي د دوی په کار شک لري، خو دغه شک دوی خپل کار ته لا نور هڅوي.
موږ په دې ځای کې نه یو، موږ دلته میراث نه لرو، نو موږ دا کار د خپل ځان لپاره پیل کړ. خدا معلومه شو چې د ټولنې ضرورت او دلچسپي دواړه په ګلانو، بوټو او خوړو کې ده، او دا چې موږ پرمختګ کوو نو دا زموږ لپاره یو لاره ده چې خپل گاونډیانو پیژنو، په خپل ټولنه پوه شو او هم دا ډول د هغه څه په اړه زده کړه وکړو چې زموږ لپاره صحیح او ښه دي.
د دوی سخت کار ښه نتیجه ورکړه. اوس دوی وایي چې د کروندګرو په بازار کې چې دوی خپل محصولات پلوري، خلک یې خوښوي او ملاتړ یې کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ګرزو واشنگتن ته د واورې د کلي نه نیولې بیا تر نورو جالبو نندارو پورې په واشنگتن کې د ټکنالوژۍ په مرسته د رڼاګانو داسې یو نندارتون جوړ شوی چې د څو شیبو لپاره مو د خیالونو نړۍ ته جایي. نور جزئیات په ریپورت کې.
آرتک هاوس په واشنگتن ډی سی کې یو داسې نوښتګره هنري موزیم دی چې د ورستۍ ټکنالوژۍ په مرسته جوړ شوی او د زړه راښکونکو نندارو په وړاندې کولو سره د یو له غوره نندارو په نوم شهرت موندلې دی. نو د رخصتۍ د موسم هم له نورو کلونو استثنا نه دی او په دې ځای کې په زړه پورو او نه هېریدونکو نندارو په وړاندې کولو سره د ډیرو مینوالو په زړونو کې ځای موندلې دی.
دا ننداره چې لرناګانو جوړ شوی دی، ټکنالوژي په ملټ ننداره چانو ته دروستي موسم او ژمی ورته یادوي تر څو تری خوند واخلي. دلته ډېر داسې په زړه پورې شیان شته چې ننداره چانې په منځ کې ګرځي او لذت لري. موږ داسې نندارو په وړاندې کولو سره هڅه کوو چې ننداره چان د رخصتۍ په دې موسم کې د ټکنالوژي په ملټ لرناګانو د بیلابیلو نندارو نه خوند واخلي.
د نندارتون په مرکزی برخه کې داسې ولوی خونه هم د چینندرچن هلته ورزي او د ټکنالوژي او هنرونو په نندارو سره د کائناتو سره وصل کیږي. یادولو وړ خبره خدا د چینندرچن هم له موسیقي او هم له هنري ارکاتو څخه یو ځای خوند اخلي.
Our tech house is art. په دې ځای کې تاسو لرسم ټکنالوژي او نور متحرک هنرونو نه خوند اخلي. او دا سه احساس کوي چې په خپل کور کې یاست. زما په نظر په دینم دارتون کې زما د خوخي برخه متحرکه ټکنالوژي و.
د دینم دارتون یو بل برخه د هندارو برخه ده چې د ټکنالوژي د بیلا بیلو ډولونو سره ننداري ته وړاندې کیږي چې د لویانو او کوچنیانو د دواړو ترې لیدنه کولی شي.
زما لپاره زما خوخي برخه خی داوی چې تاسو کولی شئ چې په توپو باندې متحرکه ټاپه وایي چې ډېر تزرپوري دي.
ډیر کله داسې ننداره د هیواد باندې ډیزاینرانو او هنرمندانو په نوښت سره کیږي، خو ساکل د واشنگټن ډی سی دا ننداره د همدې ځای د هنرمندانو په نوښت جوړه او نندارې ته وړاندې شوه. دا بې ساري نندارتون به د ننداره کوونکو پر مخ د جنوري تر اتمې نیټې پورې خلاص وي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. سوشې به ورسته د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزګی ده. لینا جانې سلامونه او نیکهله، مهرباني تاسو په پروګرام کې څلارې.
بله، با سلام به شما بیننده‌های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ساعت با تازه‌ترین اخبار افغانستان و